آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم ستاسو کوربه سلامونه. په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې د ریشې په اړه د جرمني ژبپو سباستیان هاینا نظر پوښتلی.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه نن سبا ولې غوړېدلي؟ پروین ملال وایي
د ښوونیز بهیر ته د ښځو او نجونو بیرته ستنېدو د بهرنیو ژبو سره آشنایي.
له لیکوال صدیق الله بدر څخه به واورئ.
ډیر
لیکوال د بهرنیو هیوادو یون لیکونه لیکي. مرسل احمدزی څنګه د افغانستان سفرنامه لیکلی؟
د ښه نوي آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول.
نور مطالب هم لرو. لومړی مطلب پر واخلم. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره سږ کال د ملګرو ملتو پیغام یو مخ متفاوت و. ملګرو ملتو پر حکومتونو او خلکو شخ وکړ چې هر چاته دي د کووید 19 ناروغي پاړه په خپل مورنۍ ژبه معلومات ورکړي. له 1999 کال راهیسې د فبروري 20مه په نړۍ کې د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونه وایي چې په دې ډول غواړي دولتونه وهڅوي چې د خپلو هیوادو خلکو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د لومړنۍ ژبو اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان حکومت وایي چې سږ کال د لومړنیو ښوونځیو په لسکونو زره کتابونه په درېمو ژبو یعنې له پښتو او دري پرته په نورو افغاني ژبو چاپ کړي دي او دا لړۍ به راتلونکی کال پسې پراخه شي. له کابله راپور لرو.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د فبروري 20مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم نومولې ده. د افغانستان د اساسي قانون د دوهم فصل په څلوېښتمه ماده کې راغلي زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجه وړیا د دولت لخوا تامینیږي. دولت مکلف دی چې په افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. خو آیا دا شوی؟ د افغانستان په اکثرو ښوونځیو کې په دري او پښتو ژبو د زده کړو اسانتیاوي برابرې دي، هغه هم له ګڼو ستونزو سره مل، خو په درېمو ژبو بیا ډیر کم د امکانات برابر شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې کار کړي څو د لګکیو او درېمو ژبو کتابونه چاپ او توزیع کړي.
څومره د وړاندې د 2000 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې چاپ شوي ول چې ازبکي، ترکمني، پشهي، نورستاني، شغناني، واخاني، بلوچي او ګجري ول. دا په بیلابیل ولایتونو لکه بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنګان، کونړ، لغمان، نورستان، ننګرهار او نیمروز کې دا توزیع شول. او زموږ هوډ او ژمنه دا ده چې په راتلونکي کال کې له 900 څخه زیات کتابونه چې په درېمو ژبو باندې لیکل شوي د ژبې کتابونه اوس یغه چاپ کو او تر زده کوونکو ورسو چې د نورو مضامینو تر څنګ دی وکولای شي چې د ژبې مضمون د خپلې مورنۍ ژبې په اساس زده کړي.
ژب پیژندونکو باور لري چې هر ژبې ته د هغې د ویونکو شمیر ته په کتو پاملرنه کیږي. د دوی په باور که څه هم افغانستان کې ډیر ژبنی لګښت شته، خو څو لسیزو جګړو د دې ژبو د زده کړو بهیر ستونزمن کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ادبیاتو او د ژبې مرکز علمي غړي عاطفه نورستانی وایي د دوی موندنو ښودلې چې په افغانستان کې نږدې 55 قومونه میشت دي. اغلی نورستانی که څه هم وایي په دغه هیواد کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې په احتمالي ډول ویلی شو څه د پاسه 10 کوچنۍ او لوی ژبې موجودې دي. په مورنۍ ژبه د زده کړې نړیواله ورځ هر کال په افغانستان کې د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره منزل کیږي. سږ کال هم دا ورځ د افغانستان د ژب ژغورنې بنسټ لخوا په پلازمینه کابل او څو ولایتونو کې ونمانځل شوه. د دغې ټولنې مشر صدام حسین جلال زی
یوازینی علت د مورنیو ژبو د ورځې د لمانځنې د ژب ژغورنې غورځنګ دا و تر څو دغه رایج کړي په ټول افغانستان کې چې هر سړی له خپلې مورنۍ ژبې د ورځې څخه همداراز لمانځنه وکړي او همداراز د مورنیو ژبو د کار وړتیا په ځان کې پیدا کړي تر څو د ژوند چارې په مورنۍ ژبه باندې ترسره کړي.
د دغه غونډو تر څنګ سږ کال په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیری پښتنو دا شعار بدرګه کړ. پښتو وایو، پښتو لیکو.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې شاوخوا 10 ژبې شته. په نړیواله کچه په نړۍ کې شاوخوا 6500 بیلابیل ژبې شته، چې په دې ژبو کې یو هم پښتو ده، چې د شاوخوا 8 میلیونه کسانو مورنۍ ژبه ده. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی، که یې کوي د دوی لویه برخه په خپلې مورنۍ ژبې تعلیم نه کوي. په وروستیو څو لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1944 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له نن نه شاوخوا 5 کاله مخکې پښتو د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد شاه اعظمي د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه اریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د اریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې اریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل، او همدغې ژبې ته د اریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروسته هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګړدودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل سوی چې تر ټولو پخوانی یې ونې څه ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې 104 لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیتي لهجه ده، چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو له کیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1488 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وشته، چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له آریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نور ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تیر بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه هماغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې مېشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1100 کاله وړاندې رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوی په وخت کې ابوالحسن میوندی چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندی چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې ته تازه خدا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثبات ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالی معتبره سرچینې اثنولوګ له سړین سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندۍ او باثبات ژبو کې حسابل کیږي. او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړی لوی 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبو او څېړونکو ډاکټر خادم حسین وای چې پښتو ژبه کې اوسنی بدلونونه د دې لامل سوي چې پښتو د نړیوال ژبو په لومړی قطار کې ودروي.
یو خدا د چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او د سره داسې علاقي چې اغلتا انټرنیټ هم نرسي، نو اغلتا دغه ریډیو غانو دغه د ټي وي غانو رپورټونه نرسي. دویم خبره دا چې پښتو کې نوی ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوی سو کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوې دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوې دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوی چې پر دې سربیره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. د اتنولاګ له څېړنې سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کېږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي او په درېمه درجه کې هندي او ورپسې هسپانوي ده. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی چې 840 ژبې پکې ویل کېږي. ورپسې انډونیشیا کې 1211، نایجیریا کې 1511 او په هند کې بیا 1455 ژبې ویل کېږي.
د راپور په وروستیو کې مو د ژبپو او څېړونکي ډاکټر خادم حسین په وینا واوریدل چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په وروستیو کلونو کې پښتو ژبه لږ ډېره خوړېدلې ده او ورستر بلې په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې لیکل زیاتې شي. له بې خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شخېدلی یم چې خپلې لیکنې د ټولنیزو رسنیو له لارې ډېرې خپروي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې له آزادي رادیو
د احصایو لمخې په 2000 کال کې په نړۍ کې 3.6 میلیارد خلکو له ټولنیزو رسنیو استفاده کوله. لس کاله مخکې دا شمیره تر 1 میلیارد کمه وه. د وړاندوینو لمخې دا شمیره به تر 2025 کال پورې 4.1 میلیارد خلکو ته ورسیږي. نن سبا د ځینو راپورونو لمخې 8 میلیونه خلک په افغانستان کې انټرنیټ کاروي او شایي په میلیونونو پښتانه له افغانستان څخه د باندې انټرنیټ وکاروي. د ټولنیزو رسنیو لاري ډیرو خلکو ته لیکنې په اسانۍ رسیدلی شي. ټولنیز رسنۍ د ځینو کرکتونکو په نظر خلکو ته د ابتکار دریڅه پرانیسي او د ټولنیزو رسنیو له برکته لیکوال کولی شي چې خپله لیکنه له سیاسي او کلتوري محدودیتونو پرته له لوستونکو سره ډیر ژر شریکه کړي. دا لیکنې د چاپ شویو کتابونو په څیر نه دي چې ډیر کله به په سرحدونو کې ایسار وو. که یو شاعر خپل شعر همدا شیبه په انټرنیټ کې په کابل کې خپور کړي، همدغه شیبه په نیویارک هم یو څوک لوستلی شي. صدیق الله بدر هغه افغان لیکوال او شاعر دی چې د انټرنیټ له لارې خپلې لیکنې ډېرې خپروي. د نږدې 15 کاله مخکې د لونګو درسې په نوم ویب بلاګ جوړ کړ. د دې ویب بلاګ د لارې د خپلو لیکنو ترڅنګ د نړیوالو لیکوالو لیکنې او د هغوی د لیکوالي تجربې له خلکو سره شریکې کړې. همدارنګه په دې ویب بلاګ کې د یو شمېر افغان لیکوالو د ژوند رښتینې کیسې خپرې کړې. صدیق الله بدر د ویب بلاګ له 2 کلنې تجربې وروسته فیسبوک ته مخه کړه او له دې لارې نن سبا خپل شعرونه، کیسې او نورې لیکنې خپروي. په وروستیو کې په ټلګرام کې یو کانال پرانیسته چې له هغې لارې هم خپل شعرونه خپروي. له ښاغلي بدر څخه به واورو چې په انټرنیټ کې د ډیرو لیکنو شراکت د دې ته هڅوي چې ډیر څه ولیکي.
چې کله یو شعر لیکم یا یو لنډه کیسه لیکم یا کیسه لیکم او یا خپل یو خاطره شریکوم، نو لوستونکي کومنتونه راته کوي، غپنځونه ستایي، ځینې په دلیل باندې یو خبره کوي او دغه پنځونه صفت کوي راته. دا شی ما هڅوي چې زه ډېر شیان ولیکم او هر وخت د ټولنیزو شبکو له لارې له خپلو مینوال سره شریک کړم.
د کوم کسان چې ستاسو په لیکنو باندې لارښوونې تبصرې کوي، آیا اغه هم ګټه تاسو ته کړی ده تر اوسه پورې چې ځینشان بدل را بدل کی؟
بله، په دې منځ کې یو شمېر داسې کسان یا مشران هم شته یا په ادبیاتو باندې پوه خلک هم شته چې ما ته په خپلو کومنتونو کې لارښوونه کوي. مثلا په د شعر په یو مصرع کې یو څه ستونزه وي د معنا له لحاظ یا د مفهوم له لحاظ چې هغه خبره ما سم نه وی رسولې، خومات سمخکاری د عزیزان بیسه په کومنتونو کې حتی ځینی دومره حیا ساتي چې کومنت کې نه لیکي، په مسیجونو کې راته لیکي، مسنجر کې راته لیکي چې بدر ستاد دې شیر په دغه مصره کې دغه خبره چې راغلې ده کدا دغه څه شي څنګه بوي، او چې بیا هغه کار مې کړل ده په خپل پوښتنه مې چې غزما وینا راځه شوې ده.
بدر صاحب، په فیسبوک کې تاسو په زرګونو ملګري او په زرګونو فالوورز لرئ. د لیکنې په باره کې مو ممکن ډیر خلک چې له ادبیاتو سره آشنا نه وي هغوی هم تبصرې وکړي. که چیرته د هغوی فرضاً منفي تبصرې زیاتې وي او یا دقیقې تبصرې نه وي، نو فکر نه کوي چې لیکوال یو ډول زړه توری کیږي او ممکن هغه په ځان باندې چې کوم ډاډ لري هغه ټکنی شي؟
تر اوسه نه دي شوي. ځینی هغه کسان چې مثلا ما سره په خپل پانه کې نشته دي او خودی زما شعرونه یا لیکنې لوستې دي، هغه ځینی منفي نظرونه ورکړي دي. خو هغه ډېرې هغه کسان چې نمونه اصلي نه وي، مستعار نمونه وي، او سره بیلابیل فکرونه کوي چې دا به نو څوک وي. بیا کله کله سره په دې پسې ګرځي چې دغه کس پیدا کړي چې شاید زما نږدې ملګرو کې وي، شاید لری ملګرو کې وي، یا شاید دا خبره د حقیقت له مخې وکړي او یا هم کومه وقده ورسره وي، نو دغه تشویشونه لیکوال ته ورلویږي. خو په ما باندې بیا دومره ډېره اغېزه ځکه نه کوي چې به هغه دې خبرو زما د لیکنې یا د شعرونو له ښه کېدو سره، له ښکلې کېدو سره کوم مرسته نکوي
په ورته وخت کې د څوک چې په ټولنیزو رسنیو کې ډیر څه خبروي فکر نه کوي چې یو ډول د عجلې باعث هم شي په خو به د سې و چې کله فیسبوک او ټویټر او دا ویب سایټونه نو په یو مجله کې بچا یو شیر یا یو کیسه خبروله ممکن څو میاشتې وخت به نیوي په دې څو میاشتو کې لیکوال وخت درلو چې خپل لیکنه بیا بیا وګوري او بیا بیا یې سم کړي اوس چې بیړه کوي تیروتنې پکې ډېرې نه کوي ستاسو په باور
زه خو ډېرې تیروتنې کوم او له همدې کابلی کوم زه اوس داسې عادت شوم کله چې فیسبوک خلاصوم یا خپل ویبلاګ خلاصوم یا ټلګرام خلاصوم نو په هغه ساعت کې ماته یو خیال راځي یو فکر راځي هغه یا په یو کیسګۍ باندې واوري او یا هم په یو لنډکي شعر باندې یا غزل باندې نو هغه زه ولیکم او هغه ساعت کې پوسټ کوم خو هغه تیروتنه ته ما پام نه وي مثلا په دې ورسته کې ما په لنډ بهر کې یو غزل ولیکو اوله کلمه ثواب و نو دا ثواب کلمه ما د څه په څه تی باندې کلاو او دې ته زه ورسته متوجه شوم چې دا خو مې ثواب لیکلای دی خو ځینې لوستم چې هم دقیق نه وي او یا دا فکر کوم چې خو زما په موقعیت کې ځان احساسوي هغه ثواب ثواب فکر کوي
داس فکر نه کوي چې د لپاره چې ټولنیز رسنۍ یو نوی شای دی یو د دې هم ضرورت شته چې لیکوال خپل لیکنې لدی لارې شریکي کې خو ورسته کې چیرته د کتاب په شکل باندې خپل لیکنې چاپولې په هغه وخت کې برته بیا ورته راوګرسي او یا مثلا تاسو نن یو کیسه یو شعر په فیسبوک کې شریکو کې دشته چې یو ونې ورسته دا برته سم کې دوه ونې ورسته بیا ورته راوګرسي درې ونې ورسته بیا یو برخه سم کې او بیا د کال په اخر کې چاپ کې
دا فرصتونه شته د یو کال نه راهیسي خپله تجربه مې هم داره چې زه دا کار کوم په ګرم شعرونو کې مې دومره تغییرات راغلي دي چې زه ورته په خپله ډېر خوشحاله یم ما هم د دوه ورځې مخکې خپل یو پخوانی شعر په فیسبوک کې بیا شریک کړ او په هغه کې درې کرښې شعر وو ټول تل داسې فکر وکړي چې اتلس کلمې به پکې وي ما دولس کلمو ته رالاند کړ هغه شعر او شعر هم خپل مفهوم درلود هم ښکلی شوی و
له صدیق الله بدر څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې له شاعر او لیکوال پروین ملال سره پر دې شخېدلې يم چې د پښتو ښځینه شاعرانو شعر ته په څه سترګه ګوري خو مخکې تر دې مرکې د افغان شاعر خو ما ظفر شعر چې ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته په خپل ځغ راستوله
وګدیش پیو انتظار همستا یادونه د زغم نه دی شوګری در پسې راغلم ژوند دراشا اوس نکله کوي کې واخلا کړي می ختمې فاصله در پسې راغلم پل په پل قدم قدم میرا پیدا کړي رانتلې قافلې در پسې راغلم خدای ګوستا نظر کې څه اراده څه ده زپک لکه اراده در پسې راغلم
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په پښتو ژبه کې لننه شل کاله مخکې شاعران لښوي اوس د پښتني مېرمن او جنو شعرونه غوړېدلې دي علت یې څه دی شاعر او لیکوال پروین ملال
شل کاله د مخه خو موږ شعرونه د شوزو د شعر په اساس کې یعنی دغه شوزي نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشالله بخي ډیر سي وي د جنو شوزي دی او شروانی دی
کمیت خو واضح خبره ده سوس ډیر شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
کیفیت کوم ستا د می اخ داس شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي د دې هغه ته دي چې در طالبانو د دور وروسته دا شونیز بهیر ته د شوزو او چونو ورته ستنیند او د بحرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ډول زمینی او د نور عواملو په شتنه شاعری باندې زمونه باندې مثبت اغیز کړی دی.
کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوې یادې کړئ چې دغه درې ټکي د ښځینه شاعرانو په شعرونو کې بهتره شوي دي؟
کومې درې نکتې؟
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کړئ چې دا بهتره دي؟ آیا فرزن تصویر، آیا فرزن کلمات، آهنګ، د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط، د یوې کلمې له بلې سره ارتباط، د شعر وحدت تاثر، کوم برخې ستاسو په نظر درې داسې برخې که تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکړئ چې بهتره سوي؟
موضوع ته ډېر دقیق فکر نه دی کړی، خو زما خپل هغه شعر خوښېږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي. ډېر شعر په دغه کې زه خپله زه نه پوهېږم زه څه ډول شاعره یم. خپل شعر خو هغه جلا دی، نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوښېږي، زما خپله نه خوښېږي خپل شعر.
هغه مشهوره خبره تاسو منئ؟ هغه مشهوره خبره ده، البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده که توضیح که اغا مری حتی ده داوی که دی تراشو. بله دغه سه تاثیر کوي د افغان شزینه شاعرانو په ډیرو شعرونو کې. ممکن یو څوک دا انتقاد وکړي چې شزینه احساس پکې کم دی، که د شاعر نوم د شعر له سره لري کو څوک به فکر کوي چې دا د نارینه شعر دی. څرنګه دا خبره هم داسې ده؟
دا اوس نه ده، دا د ډیر پخوا څخه ده. زما په نظر باندې دا قوانین نارینه وزه کړي دي. اوس شعر خو داسې دی، ستا دروني حالت هم دی، صحیح ده چې بیروني هم دی، بیا دغه د باندني هغه سره یو ځای کېږي، هغه ستا کوم عاطفه چې دی، احساس چې دی، نو دا خو د انسان په خپل روحیاتو په هم باندې اړه لري چې انسان په کوم حالت کې دی، په کوم جغرافیایي موقعیت کې ژوند کوي، په تلول محیط کې انسان روزل شوی دی. دا ټول عوامل د انسان په هغه په شعر باندې تاثیر کوي زما په نظر باندې ده. نو شعر خو هم خوند دی او هم ګټه ده.
وبخښئ ستاسو خبره نیسم په همدې برخه کې، که څه هم تاسو یو ډول واضح کړه دا خبره، خو که زه فرزن تاسو کې دا پوښتنه بیرته وکم، سید سي قوانين يا د شير چوکاټ پخوا په افغانستان هني ځای کې نارینه و زکړي، لیکن شير قانون نه دی، شير احساس دی، عاطفه ده چې کلمات پیدا کوي. نو احساس او عاطفه خو د انسانانو ترمن توپیر لري، نو بیا ولي شزینه شاعرانی د نارینه او پپل باندې پل کیش ولي خپل احساس وړاندې نه کوي؟
نو زه فکر کوم چې یو به داسې چې څوک خپل احساس وړاندې کړي.
زه نه پوهېږم څه پوښتنې ته څنګه جواب ورکړم.
البته خبرې دي دا تېره هفته یو شعر د فیسبوک کې اغېستو، نو ډېرو خلکو استقبال کوي. یو خو هغه بربنډې خبرې دي او یو هنر دی، نو زه نه پوهېږم چې زه یې څنګه سره هغه کړم.
زما مطلب دا او بخشه، زما مطلب دا مثلا په یو شعر کې که چیرته یو عشقي شعری که مخاطب نارینه وي، نو حداقل د ښځینه په شعر کې فکر نه کوي د مخاطب باید نارینه وي، ښځینه نه وي. یا ښځینه احساس په ځینو برخو کې توپیر لري، فرزن له رواني اړخه د ښځو احساس ښځې ډېرې حساسې وي.
دا خو منم، نو عاطفه تاسو په کومه برخه کې یادوئ؟ زه نه پوهېږم، زه خپله د دغه هغه نه یم چې زه یو چاته ووایم چې ته دغسې شعر باید ولیکې، دغه باید ونلیکې. زه د دې طرفداره نه یم.
زه به تاسو ته ستاسو مثال درکړم. ستاسو دا باید زما اوس هم په یاد ده چې لکه غنم په ځوانۍ ماته شمه چې سرو غرمو ته مخ ور واړومه. اوس ګوره دا احساس دا د یوې مېرمنې احساس دی، الفاظ هم پکې د مېرمنې دي او د مېرمنې احساس هم پکې دی او یو ډېر ښایسته بیت دی. یعنی دغسې ښځینه احساس زموږ په اوسنیو شعرونو کې زه دا نه وایم چې نشته، یعنی کم دی. فکر نه کوي چې باید زیات شي؟
باید زیات شي. نو زه نه پوهېږم څوک راڅخه خفه نه شي. دغه ځوانان دي دی په کوم شرایطو کې دوی شعر وایي، په څه ډول شرایطو کې دوی ټولنې ته راوځي. پر ما باندې هم خلکو انتقادونه کړي دي چې په دې په شعر کې زنانه احساس نه سره مخامخ خلکو ویلي تر شام یې اورېدلي دي. دا زموږ ټولنه چې ده، یا زموږ په جامعه کې چې نجلۍ لویږي یا ښځه چې لویږي، تاسو ته خپله معلومه ده چې هغه کورنۍ کې څه ډول تربیه کېږي؟ دا انسان په هغه باندې تاثیر کوي. خپله دا اوس اوس جرأت نه لرم چې زه یو محفل کې داسې شعر ووایم چې په هغه کې لږ هغه خبرې، یعنی زما د ذات سره لږ داسې بربند خبرې. زه یقین وکړم
دا ستونزې ستاسو خو کېدای شي د افغان ادیبانو هیله له میرمنو کې دای شي دغه شاعری وکړي لکه لنډۍ سی جاویدان شیا نړیواله.
نو دا زموږ افغان شاعران دغه شاعری کولای شي په لندوی
خو هیله مام داد سم د شاعری کې. بله،
زه کوچنی و ما د کندهار کې د کندهار روزګار نیمای کې زما د مور د پلار مزکی دي. نو موږ به ته په دوبی به دا زوانا بی ولما خدای دې ورشي په دوبی کې به ټوله التتلله دا رخصتیانې چې بس ولي ما ته داسې لنډۍ اورېدلې وې او دا کاکري غاړې چې ما اوس را په یاد سي، زه داسې حیرانه ولاړم چې هغه خلکو دا څنګه ویلې په دا اخترو کې. نو دغه اوس اوسني شاعران چې دي دوی ویلی سي دغسې.
نو که په اروپا کې اوسي نو خو شیر شیر دی. په هر حال ډېره مننه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په جلال آباد کې د کتابونو نندارتون د فبروري په شلمه پرانستل شو. د کتابونو دا نندارتون د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان په مزار کې په نږدې شپېته غرفو کې جوړ شو چې پکې په سلګونه جلده بیلابیل کتابونه او چاپي آثار نندارې ته وړاندې شول. د سولې او پرمختګ په نوم د کتابونو دغه ستر نندارتون د اماني فکری بنسټ لخوا د کتابونو د ګڼ شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو په نوښت د څلورو ورځو لپاره و. له جلال آباد راپور لرو.
د کتاب دغه ستر نندارتون په جلال آباد ښار کې د عدم تشدد مبارزې د سرلاري باچا خان د مزار پانګړ کې جوړ شوی و، چې د پرانیستي په مراسمو کې د عامو خلکو په ګډون لزګونو څېړونکو، لیکوالانو، فرهنګیانو، چارواکو او لکوزي پښتونخوا راغلو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې ویناوالو د دغه ډول نندارتونونو ورزښت له کتاب لوستنې سره د خلکو د علاقې په ډیروالي کې خورا مهم یاد کړ. له دې ډلې لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د ننګرهار امکاناتو ته په کتو وویل چې که دغه ډول نندارتون هر کال دغلته جوړ او د لړۍ هم دلته وغځول شي او حتی له نورو هیوادونو هم د کتاب یو شمیر خپرندویان ورته راوبلل شي، نو دا ځای به د کتاب د صنعت د ود لپاره یو مهم بنسټ شي. خو دا چې ولې د دغه نندارتون دپاره د باچا خان مزار انتخاب شوی، نجیب منلی د ارزښت په اړه وایي.
د دې انتخاب علت دا و چې موږ د سولې او پرمختګ دپاره باید هڅې وکړو. د سولې او د پرمختګ سرلاری په آسیا کې باچا خان دی. عدم تشدد یو وسیله ده، مګر اصل پیغام دا دی چې دغه ولسونه باید لوستي شي، دغه ولسونه باید په علم سنبال شي او دغه ولسونه باید مخ ته لاړ شي. نو په دې خاطر د دې ځای سره د دین اندرتون تړل زموږ لپاره ډیر مهم وو. هر څومره چې مونږه د پاچا خان فکر ته کار کولای شو په مستقیم ډول یا غیر مستقیم ډول، دا زموږ یو فرض دی او دا غینه باید شاته نشو.
په دغه څلور ورځنی نندارتون کې د کوزی پښتونخوا ګډونوال لیکوالان او د قلم خوندان غواړي چې د دغه نندارتون لړۍ د کوزی پښتونخوا ته هم وغځول شي. پروفیسر اسیر منګل وایي
چې دا نندارتون به مونږ خوراو په ټول افغانستان کې دا میو ډیره خبره ده. خو زه دا یم چې الله تعالی دې مونږ ته دا وس راکړي چې مونږ په کوزی پښتونخوا کې هم دا نندارتون خور کو، هر ځای کې جوړ کو، د کتاب په اهمیت، د قلم په اهمیت. لکه باچا خان چې کم جدوجہد کړی دی، کم هله زلې کړی دی، نو هغه زیات زور د پښتنو په زده کړې ورکړی دی، په پوهه یې ورکړی چې پښتانه پوه شي.
اخوا د امانی فکری بنسټ غړی ننګ کاموي وایي چې د دوی بنسټ په پام کې لري چې د دغه نندارتون لړۍ د افغانستان هر ښار ته وغځوي، خو په خبره یې چې د دې کار لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه لاسنیوي ته اړ دي. دی وایي د کوزی پښتونخوا د ملګرو وړاندیز هم منلی او تمه ده چې د نندارتون دا لړۍ به پښتونخوا ته هم وغځوي.
په دې باره کې مکمل هلې ځلې منسجم شوي دي، نور ولایتو ته هم غځیږي. البته امکانات او د کومک د داخلو شخصیتونو ورسره خوا کې د ادارو د دولت حتی د دولته پورې موږ خپل توان ته ګورو. انشاءالله په نږدې راتلونکو کې دغه د هېواد دننه ښارونو نه پرته دا هم یو نوی پیشنهاد موږ د خوږې پښتونخوا د ملګرو نه راغلی. انشاءالله
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه
د افغان شاعر دورانی سلیمی یو شعر د دې په ژغ کې او تر دې وروسته د یوې نوې لیکل شوې سفرنامې له لیکوال سره مرکه لرو.
ساتلو د وطن پسچتلنی په ساتلو د وطن پسچتلنی د وجود تر دروازې تر پسراغلم زما زړه وی زما ساوی په همدې خو زما زړه وی زما ساوی په همدې خو د خپل ژوند تر دایرې تر پسراغلم ستا د مینی خواست می قبول نوسو تا د مینی خواست می قبول نوسو لمستیت تر مکی در پسراغلم
د وطن کې سپونم سفرنامه لیکوال او شاعر مرسل احمد زی لیکلی ده. مخکې تر دې چې د دې سفرنامې په اړه اغلی احمد زی سره وشخیشو لدیبه د دې سفرنامې یو برخه وو.
لننګرار تسلیم پر دی ونیول څو چې کونړ به ګورو نو د تورخم ملګری شاروال صاحب یارمل چې زه د شاروالۍ نه بلکې د ننګرهار همیشه بهار د ادیبانو او رون اندو له کتار کلونه کلونه په خوا پیژنم. کتارې ووهه چې کونړ ته به مې بیایي سیمې او منطقې به راته ښایي. شاروال صاحب له جسامت ډېر غټ نه دی، میانه جسامت لري خو له زړه او چورته لکه زمری داسې انسان دی. په ټول سفر یې خپل موټر خپله چلولو. زه چې یې موټر ته پورته کېدلم نو د مخې سیټ ته مې ټوله زیاته کړه تر څو د وطن ننداره د موټر د مخې له کړکۍ بغیر له موانعو ښه په خلاص سترګو وکړم. او بل د کټ په سیټونو کې نور نارینه ملګري وو چې باید ناست وای، خو ما بیا هم د دې انتظار کې چې زیارمل صاحب به د نورو افغان نارینه وو په شان غږ راباندې وکړي چې ټولنه لا هم ما یعنی ښځه د مخې په سیټ کې نسي زغمولی او یا به د ده شخصیت ته زما موجودیت پیغور جوړ کړي او لا به راته ووایي اوس شاته کښېنه چې له ښاره ووتو بیا به مخې سیټ ته راواوړې. برعکس هغه په ښه راغلاست بدرګه کړم او ښه یې ځان مطمئن کړ چې زما سیټ او هر څه سم دي، ما ته کوم تکلیف نشته. بیا یې حرکت وکړ د جلال آباد د ښار د یوې برخې له تنګو کوڅو چې آبادۍ او تعمیرونو راوړې کړې وې زموږ موټر لکه مرمۍ ووت. ورکې کړه دا به نه وایو د بدمرغي جګړې د لاسه مې له دې مثاله هم کرکه کېږي او بد مې ترې راځي. زموږ موټر لکه ګوډي یا ګوډي پران ووت چې تار یې د شاروال صاحب په لاس کې و.
د دې سفرنامې برخه برخه مرسل احمد زی د فیسبوک له لارې خبروي. په پښتو ادب کې د ترلاسه شویو متونو له مخې د یونلیک تاریخ تر خوشحال بابا پورې رسیږي. خوشحال خټک د خپل بند کیسه په یو ترکیب بند کې منظوم لیکلې ده او سواتنامه د پښتو سفرنامو لومړی هڅه بلل کیږي. له مرسل احمد زی سره په کابل کې زما همکار مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د وطن کیسه په نوم یونلیک د خاطرو د خوندي کېدو په هدف لیکلې که یې له پیله هدف د سفرنامه لیکلو.
دا سلسله ما د خاطرو د خوندي کېدو په نیت را پیل کړې وه،
خو کله چې د لوستونکو علاقه او لیوالتیا مې ولیده نو ماته هم دا فکر راولاړ که چې دا ښه خبره ده که چیرې د وطن حال او احوال د کتاب یا اثر په شکل خوندي سي.
افغانان چې نور هیوادونو ته لاړ شي بیا سفرنامې دي کې چې د لوستونکو لپاره جالب وي، ځکه هغوی هغه ځایونه نه وي لیدلي. فکر کوي چې د وطن کیسې به څومره جالبه وي دا سفرنامه ده لوستونکو لپاره.
ما خپل هم ډیر ملکونه د نورو لیکوالانو له کتابونو لیدلي، مطلب په حق لمې معلومات حاصل کړي، مطالعه مې کړي مې دي او د دوی د سفرونو خاطرې مې لوستلې دي، لکه د ازمون صاحب سپیڅلی سفر کتاب چې دی. خو د وطن د کیسو د جالبیت په تړاو وایم چې د دغو خاطرو لیکونکي د همدې ټولنې اوسیدونکي وه او د یوې مودې لپاره وطن او خپله ټولنه پرېښې وه. هغه بیرته خپلې ټولنې ته راګرځي او د څلورو پنځو کلونو یا لنډو وختونو توپیرونه په خپله ټولنه کې مشاهده کوي چې ممکن په عام او د وطن دننه ژوند کې د چا توجه وروا نه وړي او یا هم وروا وړي وینې لیکي، بل د ښه نوي او آباد وطن تصویرونو ته خلک متوجه کول. ځکه یو حالت چې ما په وطن کې ولید هغه دا هم و چې اکثر خلک یو ډول په شکایت کولو روږدي سوي وو، که چا دنده درلوده هم شکایت درلود، که یې نه درلوده هم شکایت درلود. د خپل ځان او وطن پر حال د قناعت کولو کلتور بیخي په موږ کې ختم غوندې وو. ما د څو کلونو مخکې سره ډیر توپیرونه ولیدل، هغه مې یاداشت کړي او سلسله وارې پر خپله فیسبوک پاڼه باندې د وطن د کیسې په نوم نشروم، تر څو د وطن د ننه او د باندې خلک را سره په وطن کې چکر ووهي، هغه ستونزې را سره حس کړي چې زموږ په ټولنه کې شته او زه ترې را تېره سوی یم، او هغه خوندونه را سره وڅکي چې ما له وطنه اخیستي دي. زه فکر کوم چاته به د بل وطن کیسې دومره جالبې او په زړه پورې نه وي لکه د خپل وطن.
پوښتنه هم دا وه چې دا سفرنامه په قسطونو باندې یا په څو برخو باندې ستاسو په فیسبوک پاڼه کې خپرېږي، نو ولې په ډیر ځنډ سره په داسې حال کې چې دا هم لکه د تلویزیوني ډرامې په شان خلک ورته لیواله وي چې زر زر واوري چې څه پېښ شوي دي، د ځنډ لامل څه دی، ولې دومره پڅ مخ ته ځي؟
زه په اروپا کې ژوند کوم او د اروپا ژوند د مصروفیت یو څرخ دی، که بیکاره هم وي نو په دې څرخ کې به چورلېږي. که څه هم اوس د کرونا له وجې دفتري کارونه مې له کوره مخته وړم، خو د دې تر څنګ د نور مصروفیتونه لکه د یوټیوب چینل چې د کتاب غږ د غږیزو کتابونو ذمواري هم را لغاړې ده، او بل شاعري هم زما په مصروف ساتلو کې رول لري، یعنی ډیر وخت رانه غواړي. نو په دې وجه باندې کله کله ځنډیږي، نو ما د خدای زیړی ګل کې چې تر ټولو ورسېږم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نن سبا هغه ورځ دي چې د ملګرو ملتو علمي او فرهنګي سازمان د هیوادونو فرهنګي میراثونه ثبتوي، یعنی تر مارچ مخکې باید دا هڅه وشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند اسدی راډو ته وویل چې درې فرهنګي میراثونه د دې لپاره یونسکو ته وړاندې کړي دي چې د افغانانو په نوم یې ثبت کړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت درې غیر ملموس فرهنګي میراثونه د یونسکو ته د نړیوالو فرهنګي میراثونو په موخه باندې شپږ کتاب تر رجستر شوي واستول. په دغه درېو فرهنګي میراثونو کې ملي اتڼ، رباب،
او همدارنګه میناتوري شامل ده.
د افغانستان حکومت د 2000 کال پورسیو کې یونسکو ته یو اعتراض وړاندې کړ چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید نور هیوادونه په خپل نوم ثبت نکړي. میناتوري په یونسکو کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم له یونسکو سره ثبت شوی ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په باور د میناتوري بنسټ شاوخوا 15 پیړۍ پخوا په هرات کې کمال الدین بهزادی شوی وو. نو دا هنر باید د افغانستان فرهنګي میراث وبلل شي. په دې هیله چې یونسکو میناتوري، ملي اتڼ او رباب د افغانانو د میراثونو په نوم ثبت کړي. د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه د اتڼ لوې نغمې سره رانغاړو. تر بلې اونۍ او بلې کڼې مو زحمت شي بار تخته سپارم.